بله بسیار زیاد تشکر آقای رادمنش. آقای اتمر در قسمت دوم انشالله ما با میمانای دیگه بازم این موضوع ادامه میتیم. مال وقت خبراز از آقای صفی الله استانگزی خبرهای داخلی را میشنیم.
سلام د خبرونو سره ټکی د فوا وزارت وی شپته په سلو کې هوایي ځواکونه اوس ښه سمبال شوې دي. په کابل کې ستره محکمه ودانۍ ته وخزینه حمله کوونکې نه نوتلې او چې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوې او د کورونې چارو وزارت د برېښنې پیژن پړو وګړو د حوالو سبتولې دارو لپاره نوې ودانۍ پرانیسته. خبرونه د افغانستان دفاع وزارت وی شپته په سلو کې هوایي ځواکونه اوس ښه سمبال شوې دي. د افغانستان د هوایي ځواکونو عمومي قومندان عبدالوهاب وردک نن په بلخ کې په یو خبري کانفرنس کې ویل هوایي ځواکونه اوس وخت ډیر په عملیاتونو کې برخه اخلي او خیل استراوړنی هم کوي. نوموړي همداراز ویل هوایي ځواکونو د بهرنیانو ملاتړ دوام لري او نن هم په ناټو پوځیانو په شمال کې 209 شاهین قلی اردو ته څلور جنگي هليكوپټرې ورکړي. په کابل کې ستره محکمه ودانۍ ته یو خزینه حمله کوونکې نه نوتلې و چې د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شوه. د ستره محکمې رئیس سید یوسف حلیم ازادي راډیو ته ویل دا ښځه چې وسله ورسره وه نن شاوخوا 12 بجې د ستره محکمې ودانۍ ته ننوته او له افغان سرتیرو سره یې نښته وکړه چې بالاخره ووژل شوه. د ښاغلي حلیم په خبره د دې حمله کوونکي جسد عدلي طب ته انتقال شوی دی. د کابل د امنیت قوماندانۍ د جنایي څېړنو رئیس فریدون عبیدي هم له پیښې څو شېبې وروسته ازادي راډیو ته وویل یوې ښځې له وسلو په استفادې په ستره محکمې حمله کړې ده. اخوا ځینو سیمه ییزو نیو رپورټر کړی چې دغه ښځه افغانه وه او ویلي دي چې 21 کاله عمر درلود او په کابل کې اوسېدله. د افغانستان د کورونې چارو وزارت د برېښنې پیژن پاڼو او د وګړو د احوالو ثبتولو ادارو لپاره د یوې واحدې ادارې ودانۍ پرانیسته. د کورونې چارو وزیر تاج محمد جاهد د پنځمې پرز د دې ودانۍ د افتتاح پر مهال ویل د دې ادارې له فعالیدو سره به د برېښنې پیژن پاڼو او د وګړو د احوالو د ثبتولو پروسه شفافه او اسانه شي.
یک اداره ملی افغانستان
که با افغانستان یو ملی اداره چې اوس له نوې ټکنالوژي او له هغو پرمختګونو سره چې خلک په تمه دي سمبال ده. موږ نن افتتاح کړه او دغه بدلونونه چې راغلي له شپیتو کلونو وروسته راغلي دي. د برېښنې پیژن پاڼه او وګړو د احوالو د ثبت ادارو لپاره دا ودانۍ د پولیسو ښارګوټي ته څیرمه د امریکا د مرستو د پراختیا ادارې یو اس ایډ د 1.6 میلیون ډالرو په لګښت په معیاري ډول جوړه شوې ده. د یو اس ایډ رئیس مایکل کرایزر ویل هڅه کوي د یادو ادارو کارکوونکي وروزی او نور وسایل هم ورکړي. په جوزجان ولایت کې افغان امنیتي ځواکونو درې سړي تښتونکي او یو تن چې د انتحاري حملې نیت یې درلود نیولې دي. د جوزجان د والي ویان محمد رضا غفورزاده ازادي راډیو ته ویل دا کسان نن سهار د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د شبرغان په ښار کې ونیول شول. ښاغلي غفورزاده ویل د نیول شویو سړي تښتونکو څخه چې غوښتلې دولتي چارواکي برمته کړي تحقیقات روان دي. نو د افغانستان مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل دراوروي.
السلام علیکم. په ترکیه کې درې میاشتنی بیړنۍ حالت نن نافذ شو. ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې دا اقدام ضروري او د قانون د حاکمیت او د وګړو د لومړنیو ازادیو له اصولو سره په تضاد کې نه دی. بیړنۍ حالت د شپې له یوې بجې وروسته نافذ شو او بیا اردوغان د ولسمشرۍ د ماڼۍ د جومات له لاؤډ سپیکر څخه د سهار د لمانځه اذان وکړ. اردوغان پرون د کابینې له غونډې وروسته په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې د تېرې اونۍ د ناکامې پوځي کودتا عملان به وسلوال ځواکونه به د حکومت تر امر لاندې وي او له حکومت سره په همغږۍ کې به عمل کوي. د اساسي قانون له حکم سره سم د هیواد د منتخب ولسمشر او د اعلی سرقومندان په توګه موږ او زموږ پوځیان به د ترکیې په پوځي ځواکونو کې د ویروسونو پر ضد مبارزې ته دوام ورکړو. د ترکی رسنیو د راپورونو له مخې نن سهار د حکومت د پراخو تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې 23 نور قاضیان او 2 پوځي افسران د چارواکو لخوا ونیول شول. د اردوغان حکومت د کودتا له هڅې وروسته نږدې 15000 پولیس، قاضیان، ملکی مامورین او ښوونکي ځینې له دندو لرې کړي، د ځینو دندې ځنډولې او ځینې نورې نیولې دي. د بشری مرستو یو ډله وایي د لیبیا ساحل ته نږدې د یویشتو ښځو او یوه نارینه مړی په یوه کوچنۍ ربړي بیړۍ کې موندلې دي. د بېسرحده ډاکټرانو ټولنه وایي د دوی بیړۍ چې د مدیترانې په سمندرګي کې ګزمه کوي د هغو دوو وړو بیړیو مرستې ته ورغلې چې له یو بل سره نږدې روانې وي او وتوانېده د 500 ماشومانو په ګډون 209 تنه وژغوري. خو د یوې بیړۍ په تل کې 22 پناه غوښتونکي مړه وموندل. د دې کسانو د مړینې علت تر اوسه نه دی روښانه شوی. د بشری حقونو دوه مخکښ ډلو په خپل ګډ راپور کې ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې ملکیان د جګړې د دواړو لورو لخوا له دوامداره توقفونو تر تمکیدو او حتی شکنجې سره مخامخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان او د بشری حقونو د څار ټولنې د اوکراین پر چارواکو او د کیف پر پلوي ملیشو تور لګولی چې ملکي وګړي له روس پلو بلتون پالو سره د اړیکو یا د هغو د ملاتړ په تور نیسي او همداراز بلتون پال ملکي وګړي د اوکراین د حکومت د ملاتړ یا د حکومت ته د جاسوسۍ په تور نیسي. راپور زیاتوي چې په ځینو مواردو کې د خلکو بندي کول د بندیانو د تبادلې په مقصد هم کارول کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو د څار ټولنه وایي د ګډ راپور له خپرولو څخه د دوی هدف دا دی چې د اوکراین ستونزه خورا لویه ده او د ټولو ښکېلو اړخونو لخوا سمدستي اقداماتو ته اړتیا لري. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ترامپ د ناتو د غړو په وړاندې د امریکا د مکلفیتونو په اړه پوښتنې رابرسیره کړې او ویلي دي که دای ولسمشر وای نو د روسیې لخوا د بالتیک د هیوادونو د اشغال په صورت کې به یې له هغو سره مرسته نه وای کړې. ترامپ له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په یوه مرکه کې چې پرون خپره شوه وویل د به د روسیې له حملې مخکې په دې اړه څېړنې کړې وای چې د هیوادونو تر کومه د امریکا په وړاندې خپل مسؤلیت ترسره کړی. ترامپ له دې مخکې هم د کوم هیواد د نوم له اخیستو پرته په ناټو کې د ځینو هغو هیوادونو د غړیتوب په اړه شک ښودلی و چې د ده په وینا له ناټو سره لازمه ژمنتیا نه لري. له بلې خوا د جمهوري غوښتونکي ګوند د کنونسیون په درېیمه شپه هغه مهال ګډوډي پېښه شوه چې د ټکساس سناتور تید کروز د ګوند د کاندید په توګه د ټرمپ له تاییدولو ډډه وکړه. کروز په ابتدایي پړاو کې په یوه سخته مبارزه کې ټرمپ ته وبایلله. کروز د ټرمپ د پالیسۍ ځینې وړاندیزونه ومنل خو حاضر نه شو چې د جمهوري غوښتونکي ګوند د نوماند په توګه یې تایید کړي. او وروستی خبر د تاجکستان حکومت د روسي ورځپاڼې کمسمولسکایا پراودا تاجیکی نسخه د یوې توهینونکې مقالې د خپرولو په پلمه بنده کړه. د ورځپاڼې د تاجیکی نسخې مسؤول مشر شریف احمدانپور نن وویل چې دا پریکړه د کمسمولسکایا پراودا د خبریال سیرګی پونوماریوف لخوا د لیکل شوې مقالې په وړاندې د اعتراض څرګندونه کوي. د احمدانپور په وینا د پونوماریوف په مقاله کې تاجکستان د یوې مشهورې روسي کومیډي ډرامې د دوه خیالي کرکټرونو روشن او جمشید د هیواد په توګه تعریف شوی. د مقالې لیکوال تاجکستان ته د الوتنې پر مهال لیکي چې د الوتکې د مسافرو په منځ کې چې ټول روشنان او جمشیدان وو یوازې د ځلانده سلاویک څیره درلوده. دا خبرونه
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی
آزادی پتسپوکی قدرمنو اوریدونکو او د خبرونه ملمنو ته یو ځل بیا زما رضوان مراد او زما د همکار ظریف نظر سلامونه نیک هلی دوستانو په دې خبرونه کې او د خبرونه په دې په خاص توګه په دې برخه کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د جګړو د کموالی او یا د چي طالبانو حمله کمی شوی وکنه او په خپل افغان ځواکونو ترمن سنیم ګړتیاوي چستونځي دي خبرې او بحثونه کوو.
بله، این بار مهمان ما محترم آقای محمد اسحاق اطمر کارشناس مسائل نظامی در استودیو تشریف دارن و محترم جنرال صف امین الله امرخیل هم از طریق تلفن به ما امیل از وصل شدن. برشان خوش آمدید میگویم. امرخیل صف میشنین صف صدر مارا؟ جنرال صف امین الله امرخیل میشنین صدر مارا؟ صف خوش آمدین صف به برنامه.
سلام علیکم، سلام علیکم. بله مشنام
سیازت. تشکر. خب ما در قسمت اول با آقای راتمنش بسیار این مسائل در میان گذاشتیم، متاسفانه اونا فعلا تشریف بردن نیستن. اتمرسف اگر یک نگاه کوتاه به صحبتهای یک ساعت گذاشتیم و بیاندازیم، شما چی فکر میکنیم؟ آقای راتمنش خب بسیاری مسائل میگن خیر خیریتی سر نه قوم و قوم بازی بسلا نه حزب بازی در قبال اردوست و شکایت های چیزام میگن رفش دست آکرام که برشان یا آشه و باته نمیرسه، منتها میگن که در جای که آتش نباشه دوت هم نمبره. ای اساکرام از گوشه و کنار افغانستان کدام مشکل نداشته باشه، ناقی ناقی سه به ما در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام نمیگذاره. نگه یک دو دقیقه در این باره صحبت کنیم که آقای امرخیل هم با موضوع آشنا شون. سه
بسیار خوب است. ما فکر میکنم فعلا قسمی که شما گفتین تا اندازه جنگ ها، جنگ هایی که مستقیم است، مستقیم با مخالفین صورت میگیره، نظر به امکانات و تجهیزات و تغییر استراتژی که در دوستای بلدی به وجود آمده، چون اونا اخیرا تصمیم گرفتن که عملیات های هوایی را بدون از اینکه عراق کسر از جریان بگذارن اونا خودشان انجام میتن و با فکر میکنم این استراتژی نتیجه بسیار مطلوب بدست داده، بخاطر از اینکه طیاره های بی پیلوت بتونه اهداف به صورت دقیق نشانی بگیره و این عملیات ها هم در شب و هم در روز صورت گرفته بتونه. نتیجه از این را ما دیدیم، کشتر بلا اختر محمد منصور و از بین بردن رهبر طالبای پاکستانی در افغانستان و چنین بعضی از قوتدارهای بسیار بلندپایه طالبا که در داخل افغانستان و یا در مرزها زندگی میکنن، از بین بردن از اونها نتیجه ای عملیات های هوایی است. از طرف دیگه یک مقدار نیروهای هوایی با در داخل هم قوت گرفتن و به اصطلاح جان گرفتن و صاحب یک تعداد طیاره های هلیکوپتر جنگی شدن که هم مهارت جنگی افغان ها را میتونه بلند ببره. ولی یک مسئله که مسئله بسیار عمده و اساسی است و عبارت از مسئله اجتماعی است که چطور با بتانیم ذهنیت های مردم افغانستان از ذهنیت هایی را که ما برشان مردم خطاب میکنیم اینا را به طرف دولت بکشانیم که در این قسمت مشکلات بسیار زیادی باوجود است. مردم باور میکنن که اگر مردم به این باور بکنن که دولت واقعا از حقوق از آنها پشتیبانی بکنن و اونها را در موقع خطر تنها نمیگذارن، قسم که شما گفتین که ما خود ما میره از طریق رادیوهای خود شما بشنویم که همیشه از یک مرکز و یک از یک بسته زنگ زده بشه بگر که یک هفته است که ما نان نداریم، یا مثلا سه هفته است که ما باسر هستیم، یا مثلا شش ماه است که ما باش نگرفتیم، یا مثلا بسیار گپای ساده دیگه هم مطرح بشه که من فکر میکنم که اگر اردوی با، اگر رهبری رضایی با در پی حل مشکلات و مسائل باشه با دستاوردهای خوب خواهد داشتیم. ولی چیزی بسیار مهم اعتبار مردم است. اگر ما طوری به اعتبار مردم در قسمت جذب کنیم و به صدای مردم به اصطلاح پاسخ درست با جای بیتیم، مردم با دولت می باشن، در کنار دولت می باشن. در غیر از او اعتباد دولت، مثلا شما گفتین که مردم عریضای خود را ببرن، بخاطر از اینکه دستگاه قضایی با انقدر فاسد است که اگر شما با دو روز سه روز پیش شاید یک کسی بودیم که در محکمه اول $4,000 از او را خواسته بود و یادم حاضر نشد $4,000 بده، در محکمه دوم جرم از او را دو چند ساخت، در محکمه سوم جرم از او را سه چند ساخت. اگر حالت اینطور باشه باز مردم اعتبار بار خود از سر قوی قضایی امریتی کل از دست می توانید.
منن اتمر سب
میرن به طرف طالب بله. و طرف مخالفین.
منن اتمر سب. امرخیل سب، من دخپراون پا لمره برخه که پده بحثو کرد چه آیا پر اختیا هم سنگ چه افغان مقامات و امریکایی قماندانان و چه ده طالبانو حمله کمی سوی دی، ده طالبانو فعالیت کم رنگ سوی ده، آیا استاسی پسیمه که تاسی ده جگره پر دگر که استلا دیر وقت راهی سه دا ډول تاسې څنګه نه خانه ګوري چې د افغان دولت د وسلوال مخالفانو په حمله په فعالیت کې کمواله راغله او کراغله وي؟ تاسې په نظر د پوزي اړخه کې تاسې وایي سبب څه دی؟ آیا تاسې افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي شوي دي او که د طالبانو خپل منځي اختلافاتو په تاثیر کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته نظر صاحب ته او دران ملمنو ته او د افغانستان ولستا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لکه چې تاسو ویل او د منګ ملمنو په باسو کې تاسو به تر معلومه ده پلان ډول څه لودرې څلور شخصونه دی ورته اشاره کوم اول د ملا عمر مرموز وزیر نو چې دا د کولای شو چې دا د طالبان صفوف یعنی یو استنبول وحدت و د پرده باندې راټول شي وو او حتی د ده مرموز وژنه چې خپلې کورنۍ ته هم معلومات نه وو دا سبب د دې شو چې اختلافات په طالبان په منځ کې راشي او په مختلفو ډلو باندې په وړو په غټو ډلو باندې وویشي او دا سبب د دې شو چې د دې صفوف تضیب شي او په اکثر ولایت دوی په خپل منځي جګړو کې ښکېل شو په شینډان کې لکه په غزني کې پکتیکا کې کونړ کې او نورو ولایتو کې او بالغه چې ملا منصور وټاکل شو چې هغه هم بیا اسلای د طرفه وټاکل شو په دې باندې هم د دوی ترمنځ اختلافات منځته راغلل او موږ تاسو ولیدل چې خپله د ملا صاحب عمر زوی وه او هغه د دوی کورنۍ چې وه دوی سره اختلافات درلود تر اوسه پورې دوی په ډلو وویشل بیا هم په خپله منځو کې حتی د یو بل په مقابل کې د جهاد اعلان وکړ او په بادغیس کې او په شینډان نورو ځایو کې د دوی ترمنځ تر اوسه هم جګړې روانې دي په هلمند کې بل دا ده چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې اصلا جګړه په افغانستان کې راوړ شوې ده او دا د افغانانو ترمنځ جګړه نه ده اصلا او تر اوسه په افغانستان کې هغه خارجي استخباراتي کړۍ خپل استراتیجی کې تغییر رانه ولی په افغانستان کې به دا جګړه د ادامه پیدا کی.
بله همینجا امرخیل صاحب با اجازه تان که با محترم آقای گلپادشا مجیدی عضو لسی جرگه هم یک سلام علیکی کنیم. مجیدی صاحب خوش آمدین به برنامه.
تشکر. نظر تا سلام های من
بل.
شما خدمت شمنگانتان و خدمت میمانانتان.
بله اصلا صحبت ما روی عزیز که آیا واقعا قسمی که بعض رهبرای نظامی خارجی ها و بعضی از رهبرای ما شما صحبت میکنند میگن که در این روزا حملات طالبا کاهش یافته ولی در عمل دیده میشه که از بسیاری جاها به ما شکایت میرسه که در وجه طالبا هنوز هم نفوذ خود دارن و مردم آزاری خود ادامه میتن. ما گفتیم شما من حیث وکیل مردم در این راستا چی گفتنی دارین؟
تشکر. من فکر میکنم که تا جای گزارش که من خواندم گزارش تا جای زیاد استحاد داره به این معنی که ما و شما میبینیم عملات سال گذشته یاد ماست متاسفانه در افغانستان هر روز کم از کم در تقریبا در صد مناطق جنگ جبهه‌ای تا وجود داشته
بله.
ولی امسال که نظر به این بود که سال خونینی باشه و عملات زیادتر شوه و متاسفانه در اون طرف سرحد تدابیر گرفته شده بود بخاطر عملات زیاد بالای تاسیسات و ولایت ها ولی این سال نظر به پیشگویی کشیده بود آنقدر عملات وجود نداشته بیشک در بسیاری مناطق خاص عملیات زیاد شده مثلا ولایت بدخشان و در این اواخر ولایت هلمند ولی در بسیاری ولایت ها محدود شده این عملیات و چیزی که بسیار برای ما قابل بحث است و ایست که فعلا جبهه جنگ تغییر کرده. قبلا حکومت افغانستانی ها قوات های امنیتی ما در حالت دفاعی بودن ولی بسیاری عملیات ما عملیات تعرضی است که یک تغییر بسیار قابل درک است و قابل دید است که ما تغییراتی میبینیم که قوات های امنیتی ما امروز قادر به این شدن که عملیات تهاجمی بکنن با جایزی که در حالت دفاع باشن که خودش میرسانه که قوات های امنیتی ما مجهز ورکیا پیدا کردن ورکیای پیدا کرده دیده چه جنگ خمخت بوزی او دیده ترسنگ دخمن ځای کې هغه قوت چې اوس لري نه لري خصوصا دوستانو مخکې لږ څه خبرې ما دیدې واورېدې که چې بحث کېدو ټولو کې نه وم هغه کې دا خبره هم شو چې د خپل منځنی اختلافات باید دې شو چې د خپل منځ کې هم په جګړو باندې بحث بوخت وي او دا تفسیرات په د طالبانو پورې باندې کړي په ډیر ځای کې طالبان هغه مخکې لکه مخکې چې په جنگ کول په یو احساسات جنگ کول هغه جنگ وو تقریبا اوس ډیر کم رنګ شوی دی په افغانستان کې چې جنگ کوي په هر نوم چې جنگ کوي کډایش جنگ کوي د پیسو لپاره جنگ کوي اوس هغه عقیدتي جنگ په افغانستان کې ډیر کم رنګ شوی دی چې دا ډیر یو مثبت
بله مجدي صاحب
په حالت کې راغلی هغه طالبان چې نظریاتی جنگی دل یاد اقتدی پر اساس جنگی
بله
وای اوس په بجاګو کې نه دی فقط هغه طالبان چې فقط د پیسو لپاره جنگی دي یا د خپل ګټو لپاره شخصي ګټو لپاره په موږ او تاسو ګورو د خلکو نه دی وشو راخستونه رانیولې په تجارتي مسائل کې په معدنونو کې په پروژو کې اوس فقط د دې لپاره طالب واسه راخسته چې د دې لپاره باید دوی جګړه مو کې اوس د هلمند جګړه چې تاوده شوې ده مخدره مواد دی هیرونو واخره رسیدلې دي غو د شری واخره رسیدلې دي د دې لپاره دغه جبهه ګرمه ساتلې ده هغه جګړه چې مخکې په افغانستان کې واچې د عقیدې په اساس و یا د خپل دي اهداف په اساس و هغه ډیره کم رنګ شوې ده اوس په افغانستان کې
مننه مجدي صاحب بله
د گزارش و ډیره برخه یې منتدې تایید ورده او دغه شی په افغانستان کې محسوسو
مجدي صاحب یو استون زدلته احساسي کې واغدا د چې نه واځي عام خلک بلکې افغان سرتیری هم ورته شکایت لري دا قومونو چې طالبان کمزور شوی دي طالبانو مشرتابه تر فشار لاندې راغلي د امریکا فشار پر پاکستان چې ویل کیږي طالبانو سره ملاتړ کوي هغه فشار هم زیات شوی ده او ساسي په خبره خو هغه ایديالوژي هغه مذهبي نظریه تقریبا هم روخانه شوی ده چې ول دا جګړه پر مخ بیول کیږي شکایت دا ده چې کچیرته دا ومنو چې دغه دوه درې میاشتو کې جګړه کم شوی ده او افغان ځواکونه برلاسي دي اصلی مسله دا ده چې افغان ځواکونه به دغه برلاسي توپ نشي ساتلای د دې لپاره افغان امنیتي ځواکونو مشران امنیتي اورګانونو څه به توکړي چې دغه وضعیت چې اوس ده لکتر لګ د جبهه جګړو مخاوني ولسی هغه سیمه چې له طالبانو نیول کی یا غو ساتل شي په دې برخه کې تر اوسه پر افغان ځواکونو کافی انتقادونه موجود دي په خاص توګه په مشرانو وي
ګورځه انتقادونه په هر برخه کې مننه دي چې شته دي خصوصا هغه وسایل چې باید وی ولري چې د زخمي پختن تضرر ورسېږي یا د شهید تضرر ورسېږي یا د دې اکمالات ضرورت کې په دې کې ستونزې موجود دي دا موږ نشو ویلای چې د رهبرۍ مشکل بي وي دا غوڅ چې په پلاس کې لرو دغه مشکل دي چې موږ د سي ترانسپورټي او ایز وخت نه لرو چې دیتا په وخت ورسېږي دا کمزورتیا شته ولې یو شی زبېدې مبالغه د توایم هغه دار چې رهبری دی امنیتی قواو د هر وخت نو اوس ډیره پیاوړې شوې ده یو مدیریت را منځته شوې ده دا په ساتي رهبری په حکومت کې یا څوک چې په امنیتی برخو کې دوی الته مسول دي دوی دا احساس کوي ز فکر کوم په دې کې هیڅ سوال نه پیدا چې په دا ديار نه سکولو کې کوم مدیریت اوس را منځته شوې ده یا امنیتی قواو په منځ کې ز فکر کوم په دا ديار نه سکولو کې نو یو هغه مهنګي را منځته شوی یو مدیریت را منځته ده او تیر دواشتې مخکې موږ جمهور رئیس سره چې وګورو جمهور رئیس سره چې کوم وخت پورې چې ما کار کول په امنیتی بخش کې د جګړې مختبه ول دي لپاره ما دا کار کړی دی اوس لپاره ما مسؤلیت سپارلی دی د من خلاص دی یو ښه مهنګي رامنځته شوی دی تقریبا د تجهیز په برخه کې کمبوتات لرو ولې د نړیوالو د یو پروګرام له مخکې دغه کومکونه موس د افغانستان د حکومت سره خصوصا د امنیتي قواو سره کوي مهمه خبره دا ده چې د بس نه وام نه وزمې په معذرت سره جمهور رئیس یو ډېره مهمه خبره دا وکړه چې د دې پرسن چې جنګ مخته دی د دې په څنګه سولې پروګرام مخته وي او موږ د هر چا دروازه د سولې په باره کې تکاملي ده چې دغه پړه په افغانستان حکومت نیونه شول شي چې سبب د جنگ مسولیت مون تر راځي شي د جنگ مسولیت د هغه چا ده چې څوک چې جنگ په افغانستان کې کوي نو اوس جنگ په افغانستان کې لکه مخکې نه شوی هغه خلک کوي چې وې شخصي ګټي وي نه مذهبي جنگ دلته اوس ځای لري نه د دین په نامه نه د وطن په نامه نه د ازادۍ په نامه فقط د پردی د خوشالولو لپاره د پردی په استعمالیږي یا د پردی لپاره کار کوي یا خصوصا اوس په افغانستان کې د افغاني طالبانو په ځای بهرني طالبان په افغانستان کې ډېر جنګیږي په بدخشان کې تاسو ګورئ چې څوک جنګیږي یا په شمال کې څوک جنګیږي هغه افغانان اکثره نه دي په جنوبي سیمو کې جنوب غربي سیمو کې دغه اکثره نه دي چې خارجي خلک دي چې په افغانانو سره جنګ کوي چې هغه تعلقات د افغانستان د پاکستان د فوج سره دي یا د پاکستان د ایسای سره دي نو راځي دې ته د اصل سوال ته چې صحیح ده مشکلات کو په هغه کې وی ولی یو څه باید موږ سربازان یو څه باید په نظر کې ولرل لري چې افغانستان په جنگ حالت کې او د جنگ په حالت کې سرباز د ماش غدج کول او یاد دې چې زستون دې لارم ته فکر کوم دای دې سربازې دې اصول نه لري دې باید د افغانستان ولس چې کومه قرباني ورکوي سربازان قرباني ورکوي دې ته د احترام په سترګه وګورو او یو نیم څوک چې د خپلو شخصي مشکلاتو لپاره غږ راپورته کوي باید دغه موږ هیله د دوی نه داده چې دغه مسایل دوی په ځای د دې چې مطبوعاتي کې دا به ضرور نه وي چې موږ د امنیتي قواو باندې موږ د دې په ځای نیوکه وکړو ښه خبره ده چې د اصلاح لپاره پیشنهادونه وشي نه دا خبره چې مطبوعاتي شي او دغه مسایل چې ما ته ماش نه رسېدلی طبیعي خبره ده چې په جبهې کې د ماش نه رسېدو مشکلات به وي ما درته وویل چې موږ خصوصا په ترانسپورت برخه کې چې ډېر ستونزه یا ډېر غږ راوځي هغه دا ده چې زخمي دي هر کله وخت کې د هوایي قواو لخوا باید ورسېږي موږ متاسفانه په دیار لسو کالو کې څه چې لرل په نظامي بخش کې هغه د من دلالت خدای دې چې خارجیان موږ سره کومک وکړي موږ اصلي هغه فدرال قواوې چې وي لوی وسلې چې وي تر هوایي قواو پورې د من دې وړل شوې موږ په ځای دې چې
تشکر مجیدی صاحب بله تشکر مجیدی صاحب در کنایه پروگرام آزادی شنوندگان که ما همین موضوع معاشات پلیس های سرحدی را طرح کرده بودیم امون در کنایه به خیلی انتقاد کردین به هر حال وظیفه ما هم است که صدای مردم از طریق رادیو آزادی برسانیم به هر حال جنرال صاحب محترم آقای امین‌الله امرخیل حال نظر شما رو در مورد از این که پلیس ما و اردوی ما و همین نیروهای امنیتی خوب قوی شوه اینا باید یک استراتژی مرکزی واحد باید داشته باشن مثلا حال مشکلات عمده که به ما میرسه اربکی ها صاحب به نام پلیس ملی هر چکس اینا بسیار زیاد مردم آزاری میکنه و ما این موضوع رو با محترم دکتر نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله که در میان گذاشتیم اونا می موضوعات رد نکردن گفتن 104 مورد ما به قضا تسلیم کردیم از این قبیل مسائل چطور شوه که پلیس ما اردوی ما همی یک مرکزیت واحد داشته باشه که اینا بتانن قوی برخورد بکنن و بالاخره ویجار جنجالا براخله افغانستان نجات پیدا کنه سیب
با طور که دوستا فرمیدن ما گپای وکیل صاحب صد کاملا ما قبول میکنم و واقعیت گفتن همچنان یک تفسیره دارم پیش از یک سوال جواب بدم در سال گذشته که رئیس جمهور تبریک گفتن که سال بقا بود به شما بهتر معلوم است که بیشتر از تقریبا 1800 بیزای خرد و کوچک نیروهای ناتو از اکثر ولایات و جای سپذیر که از نگاه خریطه و جایی که یا سروی کرده بودن سروی امنیتی در اوجه جا بجا شده بودن یا را ترک گفتن و تخلیه کردن و در این زمان فشار در مخالفین زیاد بود و استراتیجی آیسایی بود از یکی از ولایات باید سقوط داده شد و شورای کویته و شورای پشاور در داخل افغانستان باید ایجاد شود و تمام مخالفین باید با فشار بین ملی که بود باید در ساحات او طرف سرحد باید در داخل افغانستان آورده شود در این زمانی که تخلای امنیتی به وجود آمد و پوست ها را ترک گفتن بیزا را ترک گفتن و فصل جنگ هم رسیدن طبعا نیروهای امنیتی زیر فشار بودن نیروهای امنیتی افغان اما با کمایی وقت که زمستانی که پیش رو ما داشتیم با تغییر استراتژی ملی نیروهای امنیتی خصوصا شورای امنیت ملی و ریاست جمهوری ما تغییراتی را دیدیم که پوسته های خرد و کوچکی را که در ساحاتی بسیار دوردست و آسیب پذیر بود یه جمع‌آوری شد و ما قطعات ریزرف در تمام ولایت استراتژی تطبیق شد به ظرف واکنش سریع و قوی و قطعات ریزرف ما ایجاد کردیم که ما باید دشمن سرکوب بسازیم پوسته سازی همیشه آسیب می دیدن باعث تلفات می شد و طبعا سالی که سال بقا بود نیروهای ما زیر فشار بودن و فعلا تعرض جنگ و ابتکار مانور عملیات تمام به دست نیروهای دفاعی کشور است خصوصا ما که در ولایت غزنی هستیم 80% ولایت غزنی نظر به سال گذشته امنیتش بهتر شده، در حالی که یکی از ولایت بسیار آسیب پذیر و داره 18 ولسوالی و ولایت مرکزی است که بسیار جنجال های امنیتی زیاد بود. پلیس بر شما بهتر معلوم است، پلیس فعلی، پلیس چند سال پیش نیز به توجه بسیار زیاد شده، هم کارهای بین المللی ما، هم استراتژی که جدیدا به وجود آمد، حتی تیمای بایومتریک آمدن در می ولایت آسیب پذیر که ما 17 ولسوالی داریم، در تمام ولسوالی از جا رفتن، تمام موجودی صورت
امرخیل صاحب، برای ازی که کلوم از یک زبان یک طرفه صحبت نکنیم صاحب، امیر کمیسیون مستقل حقوق بشر اینا به رهبری محترم سیما سمر کست، اینا یک گزارش در یه اواخر چاپ کرد در سال که گذشت، میگن که افراد غیر ملکی 3129 نفر افراد ملکی کشته شده و تقریبا اضافه تر از 6000 نفر هم زخمی شده. یعنی نتایج که ببینیم مردم در یک سال بسیار زیاد بهای گران هم پرداخته، سبیر هم فراموش نباید بکنیم. اتمر صاحب، بله اتمر صاحب، شما گفتم بله بفرمایید صاحب،
به شما بهتر معلوم است که تاکتیک مخالفین حال تغییر کرده، از مساجد، از خانه های مردم، از باغ ها، از عطا منازل، از اینجا جنگ پیش میبره علیه نیروهای امنیتی. باز هم گزارش را که حقوق بشر نشر کرده، فکر کنم که یک بخش عمده از این تلفات مربوط به مخالفین میشه.
بسیار خوب، تشکر امرخیل صاحب. اتمر صاحب، شما خوب این موضوعات تعقیب میکنید، ما با اجازهتون شنونده عزیزان بگیریم سوالات، همین نکات مهم رو باید یادداشت کنین که باز در سوالا که جواب میتین وارم جواب بتین، باز روی ازی که چطور میشه که یک پلیس قوی، اردوی ملی قوی که از طرفداری مردم برخوردار شد، چطور ایجاد شد، روی ازو هم یک کم صحبت میکنیم. حال نوبت شنونده عزیز ماست که اونا تلفن بکنن 0799-203-540-07-822-755. شنوانده عزیز، حال نوبت شماست، این نیمی ساعت که همین لحظه اگر تلفن کنید انشاءالله موفق میشن که صدایتان از اینجا بیرون بکنید.
بله، مهربانی اوکراین.
نظر سپرزمتون سلام عرض میکنم.
و علیکم السلام.
پریشان زحمت در کن بنیزار و
بخواه. پریشان سه، مهربانی اوکراین.
یالنده کنن دارم حنیف اطمار سرسته که در وقتی وره چه منگ سه طالبان رو برلاسته یک وای ما در خبر خدا چه دوی ولی در خبره که چه منگ برلاسته دریگی در خطل قوانینه نری دو پندوس یا سرور پندوس ملکونه در حکومت زمینی و آسمانی قواتونه یا حوالی قواتونه لبی کردی مستمل اطلحه و بانگ لبی کردی در حال چه در طالبانو ده معلوم نه کله معلوم نه ده درده معلوم نه ده یو کور نه لري خو چکه او دوی وایي موږ پر لاس یو سره ده چې د طالبانو د افغانستان ټول ولسوالي شکایت کوي او دوی په وایي چې سره باندې د هاکر چې دا موږ نیولې ده په دا نظر باندې خبره ده چې دوی یو پر لاس
مننه پریشان صاحب، خو فقط یو تصحیح یو یادونه کو چې حنیف اتمر صاحب په خبرونه کې موږ سره نشته، تاسو فکر کوم د ملي امنیت د شورا مشریا دوی موږ سره اسحاق اتمر صاحب د چې د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه دی.
بله،
اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ.
مراد صاحب، تاسو نظر صاحب او درنو ګډونوالو ته، تاسو تخنیکي همکارانو او ګران هیوادال سره ګډ احترام او سلام نه وړاندې کوم. بسم الله من جرمني.
بله بسم الله.
ورا صاحب، تاسو ټکټه اشاره وکړه خو مخکې لږ سپیغه باندې لږ ترونه واچوم. اول به راسم د خپل نظر ته، دا یو ډیر لوی بحث ته، دغه یو نیمې لسیزې جګړه روانه ده، په دا څو دقو کې نه خلاصېږي، څوک برلاسي څوک برلاسي نه دي، وایي لمر په دوو ګوتو نه پټېږي. او په دې ارتباط کې تاسو ما ته حق راکړئ یا اجازه راکړئ که دا واقعا د ازادي راډیو په پروګرام کې مې درسره مېلمه کړئ، نو زه به کلی په کلی ولسوالۍ په ولسوالۍ دواړه خواوې درته تشریح کړم. خو دا به د بل وخت خبره وي، نن به پکه دومره وایم چې مجدي صاحب ځینې نور کسان په ورغیو کې د شاشم نه زرغونه وي، عیني حالت یې وګوري. دا اوس په ګردیز کې سال دفتر خو د پکتیا زموږ د پکتیا پټان لارې بندې کړي دي، په زرمت کې مطلق دوی حاکمیت لري. په نورو منطقو کې بدخشان نه خواته پرې د شمال قضیه خو جلا ده، هغه بله بڼه لري. ولې شمال کې داسې حالتونو تغییر وکړه، دا هم یو بس بد پرې وسي. ولې خو په دا نورو سیمو کې، په جنوبي نورو سیمو کې سال ده، په شرق کې د سال ده، دغسې ناخه نه
اما بسم الله صاحب، فقط که چې د مجدي صاحب، بله او بخې مجدي صاحب هم شاید موږ سره تلیفون په لیکه کې وي، هغه به هم دغه ځواب درته وایي. په شمال کې چې جنګیږي څومره افغان وسلوال دی په شرق کې په دغه دایښ په نامه چې څوک راغلی دا څومره وسلوال دی؟ بل زموږ بختنه دا سوال داسې مطرح کړی نه و چې څوک برلاسي دی. موږ ویل چې جګړه کمه سوې ده، د طالبانو فعالیتونه کم سوي دي، او بل خبر دا ده چې د طالبانو په ولقه کې چې کومې سیمې دي چې تاسو یادوي چې کوم وسلوالي دي هلته ژوند څه ډول دی؟ پدې مهرباني وکړئ بسم الله.
پوس منو دغه د مرسته کوم بعد دغه بیا هم خبره ته چانس راکو. ولس امر کې او چا ویل امر خل څو نه به کومل څو کول سويسه چا خبره وکړي ویل ولن زړه مات سوي دي. نو طالبان سره سره خلک ولاړ دي، دلته دولت لخوا فشار دی، ته پاسات په دولت کې د راکټونو هوایي بیل هدف راکټونو دی په کلی ورولي، نو کلی خو خود له طالب سره دیږي او عيني حالت په بل شکل. مګر اصلي خبر تر اعظم مراد صف سیاق د ټولو تاسو خبره ډیره مهمه واغه دا چې کچیرته حکومت او حاکمیت په استلا کوم ځای ترلاسه کوي ساتلی نشي. دا معنا دغه څه چې د ناټو پریکړې یا وعدې وسوي د میلیاردونو کومک کېږي تر 2012 او 2013 کلونو پورې د جګړې مصارف ورکول کېږي، یعنې د جګړې په اخر کې به بیا هم ځای نه وي ساتل سوی، میلیاردونه به هم تللي وي، فزیکي قوه به هم دموږ له دواړو خواو تللي وي، طالب هم وزل سوی، افغان عسکر به هم وزل سوی، ټول انرژي به مې ختمه وي، بیا به جګړه ختمه وي، میلیاردونه به ختم وي، بیا به هم هغه د نوې لسیزې ملي روانې وي، کور په کور به جنګړي، یعنې ګټه څه دا دولت داري سولې په طرف
اخلو. پام دې خبره به ملمانه ستاسې بحث وکړي.
مننه. یو شنو اندي دغه بګریم. بله، به فهمم.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. علیکم
وعلیکم السلام.
زه محمد نبی، محمد نبی د مرسته ولایت سستای سره په تماس کې ما.
مهرباني.
تاسو مرسته سلامونه وړاندیکوم. باز ستاسو مرسته زموږه خوښه دی. چې ته ملمانه تاسو په کار کې حضور لري، ورته خپل پر سر باندې خلاصوي او خیر خیرت کوي چې نه چې وراسي د جنوب ختیځ سیمو ته وګوري چې جنگ په تعالت باندې دی او په تعالت باندې قرار لري. ولسوالۍ چیرې دي او د ولسوالۍ ولسوالانو چیرې ولسوالۍ د ځانه سره وړي دي؟ مثال یې د خاشرود ولسوالۍ ده، مثال یې د خوا ولسوالۍ ده، مثال یې د کوهستان ولسوالۍ ده چې د فراه ده، مثال یې د دلارام ولسوالۍ ده، مثال یې د واشیر ولسوالۍ ده، مثال یې د خاستپید ولسوالۍ ده.
ډېره زیاته مننه. فقط زموږ ملمنو هم فکر نه کوم که داسې ویلي چې خیر و خیرت د ټول ځینو کې، او تاسو چې کومه ولسوالۍ شمېرې خو زیات نه زیات شل به یې دېرش به یې، لیکن افغانستان په سلګونو ولسوالۍ دي او په ځینو سیمو کې یو نسبي امنیت قائم دی. ډېره زیاته مننه کوم.
بله بله، یو شنوندې دیگر هم میگیریم. بله شنوندې، بفرمایئ. صاحب
در حقیقت موضوع برنامه شما کشتار و گوشتاری است برای طالبان که چرا جنگ نمی کنید و چرا جنگ شدت نمی بخشید. اصلا شما و مهمانای عزیز شما از واقعیت ها بالکل دور هستند، چشم پوشی می کنید، از واقعیت ها آگاه نیستند.
خیلی شما بگوین که ما آگاه شدیم. سپمی نظر شما چیست؟ بگوین شما چی از واقعیت ها؟
نظر ما اینه نیست، واقعیت هایی ترست که برادر گل شما میگوید که موضوع را که مطرح میکردین در پالوی از مهمان های گرامی یکی از اعضای طالبان را هم میداشتین و اگر آنها به دست شما قرار نمیگرفت یکی از اهمی مناطق دوربسته که در دست تصرف طالبان است از اونها بپرسین که شما چی حالت دارین؟ شما برادر در کابل ششتین یا در چکسلواکیا ششتین؟ برادر از افغانستان گپ میزنین، از واقعیت ها بالکل خبر ندارین، رسانه های ما بالکل دروغ میگن، واقعیت بالکل ندارن. به طور مثال سخنگوی وزارت دفاع ما میگوید که ما 80 نفر 60 نفر کشتیم، تو در رسانه ها برای ما 10 نفر جسدش خونشان کتیم،
4
نفر خونشان کتیم.
خواهین شما بین صدایتان کشیدین و نظرتان گفتین، بسیار جد تشکر. حالا میریم به مهمانای محترم ما مراجعت میکنیم. اتمر صاحب شما سوالا رو شنیدین، چی میگین مقصد شنوندی آخر ما پریشان واری بود سه بسیار انتقاد شدید که این رادیو رو فقط که ما این کارا رو فقط ما میکنیم. بفرمایید.
خب من فکر میکنم از شنونده آخر شروع بکنیم. ایران نظر خود دادن ولی که نگفتن که جایی که اینا مشکل دارن و یا تشویش دارن زندگی چطور است. ما
بله.
باید میفهمیدیم بر ما باید یوازی که انتقاد میکردن میگفتن که طالبا اگه از خوب مردم هستن اینی تو مردم آزار را بیتر از خانهای مردم دار نبیگیرن در خانهای مردم نبیرن حکومتشان بسیار خوب است ما مثلا بسیار خوش هستیم از پیشان که ما میفهمیدیم که اینا از این حالت که ناراضی هستن از کدام حالت ناراضی هستن دولت اینا را اذیت میکنه یا مخالفین اینا را اذیت میکنه تنها اینا مو شکایتی که داشتن انتقاد کردن که شما در کابل هستید و در چکسلواکی هستید ولی با اینجا در مشکل هستید و مشکلشان چی است؟ اگر اینا میگفتن که با از ولسوال طالبا یا کسی که قومندان طالبا است اینجا بسیار راضی هستیم بسیار خوش هستیم بر ما یک فیدبک میشد و یکی میگفت بسیار ظلم میکنم ما میفهمیدیم که بالاخره چی سوالشان یک نوع گنگ بود که ما نفهمیدیم که بالاخره اینا دل خوش داره از دولت یا دل خراب داره یا از طالب دل خوش دارن یا دل خفه دارن دیگه ما نفهمیدیم. آمدیم سر بازو برادر دیگه ما که پریشان نام داشت خدا اینا را پریشانی بکشن اول با فکر میکنم اسم با مسما گذاشتن که نفهمیدن که با کیست
بله.
و فهمیدم که نارستی پریشان هستن و گفتن که شما میگین که ما برلاسی هستیم یا ما موفق هستیم نسبت به طالبا. شما ببینین یک جنگ را که یک کشور همسایه با کشور که صاحب سلاح هسته‌ای و اتمی است کشور که 5 لک اسکر و یا بیشتر 5 لک اسکر تعداد زابی داره کشوری که یک استخبارات بسیار قوی داره در پشت توابی جنگجویا حضور داره و ما متاسفانه 2400 کیلومتر سرحد با این کشور داریم و این کشوری که از نظر استراتژیک همیشه موقعیت دشمن را در مقابل ما گرفته کشوری که همیشه ما را آزار داده کشوری که همیشه از افغانا انتقام گرفته کشور که همیشه خود افغانا را ریختانده در عقب اوربو مخالفین کشور ما قرار دارن که اینا روزانه کوشش میکنن توسط پلان ها و ابو نقشه هایی که دارن به انواع مختلف افغان ها را اذیت و آزار کنن و از افغان ها قربانی بگیرن. ما در مقابل جنگ علیه تروریسم قرار داریم. ما علت از این تو نیست که بگیم که با دست بالا داریم از طالبا با افغانستان بروز ببینید در قطار کشورهایی که اونا بر جنگ علیه تروریسم قرار گرفته در خط اول قرار داره. شما بروز در اروپا ببینید چی حالت است، شما بروز در امریکا ببینید چی حالت است. ما در اوتر یک کشور زندگی میکنیم مخصوصا در اوتر یک سرحد زندگی میکنیم که صدور تروریسم، صدور ابو هسته تروریسم، مادر تروریسم در اونجا قرار داده. گروپ های افراطی در اونجا، سربازگیری ها در اونجا است، پول به اونجا سرازیر میشه از شیخ های عربی و کشور های عربی. این گپ بسیار ساده و آسان نیست که ما بگیم که امروز باید میتاریم تمام از اینا را در یک روز تصفیه بکنیم و اینا را از بین ببریم. وقتی که ما میگیم که حداقل ما از حالت دفاعی با حالت تهاجمی رفتیم، این ما یک قدم پیشتر گذاشتیم. وقتی که ما بگیم حرکت مخالفین ضعیف شده، یک قدم ما جلوتر است. وقتی که ما بگیم ما تحرکات مخالفین خود سرکوب میکنیم، یک قدم به جلو است. درست است که ما مشکلات خود داریم، با این طور بگیم که در هیچ جای در سر تا سر افغانستان در تمام ولسوالی ها هم قانون برقرار است و هم حکومت حاکم است و هم همه چیز گل و گلزار است. هیچ وقت یه داره نمک یک آدم دولتی هم نیستم و هیچ نوع مقام هم ندارم در این نظام. ما این را نمیگم.
تشکر زم.
از دولت کسی گپا گفته.
بله.
خب دیگه برادر ما مثل سب از
حتما سب اجازی تان ما یک میمان دیگه هم داریم که از نام یک سلام علیکی کنیم. محترم جنرال صاحب عبدالهادی ایماق، کارشناس مسائل نظامیستان، گفتیم با اونو هم یک چند لحظه صحبت کنیم. ایماق صاحب خوش آمدین. صاحب
سلام به شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی.
بله، ای مقصد ما بسیاری مسائل تا حال صحبت کردیم، منتها یک موضوع به خیالم که ماند و ایست که امی مسئله کاهش حملات طالبا و ضعف از اونا و قوی شدن اردوی ملی و پلیس ملی روی ازی زیاد صحبت کردیم و هر کس نظر خود گفت، شنواندام هم تنقیدهای خود گفتن هم سوالات خود تره کردم، منتها یک موضوع مانده که در ای اواخر ما شما شاهد از این بودیم که در سطح جهانی هم مثلا امریکا اینا سر پاکستان یک ذره فشار زیاد ساختن، ای ما آیا یکی از نقاطی هست که یعنی طرف مقابل طالبا یک ذره مسائلشان کم شده سه؟
بله، مثلا شما را گرفتم، کاهش عملات طالبان نشانه ضعف گروه نیست. طالبان پس از ضربات سنگینی که نیروهای قوای مسلح کشور با طالبان وارد کردن تضعیف شدند، ولی با اون شکل نیست، هنوز قوت طالبان با قوت خود باقی است و طالبان، ما به این باور هستیم که طالبان هرگز پیروز نمیشد، ولی یک تهدید دوامدار باقی خواهد ماند. طالبان منتظری بودم که اگر کمک های جهانی و اردوی فارستان صورت نگیره اونا دستی بالا خواهد داشتن، ولی در این آخر دیده میشه که پس دوباره حملات شانه در ولایت قندوز در دو اینا سرعت بخشیدن.
بله، ډیر زیات مننه جنرال سیمه ماق. جنرال سیمه مرخیل، تاسو وویل چې جنرال سیمه ماق وی چې سید چې طالبان ته یو څه ضرر رسیدلی ده، اما دومره چې ویل کیږي یا د افغان دولت ادعا ده چې طالبان ضعیف شوي په همدې خاطر حمله کمی شوي دي، وایي چې دا خبره سمه نه ده. دویم از ما پوښتنه هم تاسو نه ده چې تاسو چې جګړې په ډګر کې یاست، په خپل افغان امنیتي ځواکونه د ولسوالیو په سطح پولیس په دې جګړه کې له کومو ستونزو سره مخ دي؟ یعنی داخلي ستونزې مو څه دي؟ د مهماتو موضوع ده، موږ مخکې د وزارت دفاع سره هم دا موضوع مطرح کړه چې ځینې پوستې شکایت لري چې په ورځ ورځ موږ معاصرو سیګو لیکم ته پر وخت اکمالات نه کیږي، لوجستیک مسأله هم یو نیمګړتیا ده. په دې دواړو موضوع غواړو چې تاسو نظر واخلو.
اول خو زه د وادوال ته هم کچېره چې پرېشان صاحب له برلاسي دای چې د خلکو زړونه سړی لاسته را نه وړي او سیمې لاندې کې په سیمو کې حتی د زانګو کې ماشومان حلال سي او د خلکو په ناموسو باندې تجاوز شي، د خلکو کورو ته ور واچول سي، نو فکر کوم دې ته موږ برلاسي نه شو ویلی. برلاسي هغه ته ویل کېږي چې موږ د خلکو زړونه تاثیر کړو، نه چې سیمې موږ تاثیر کړو او غرونه تاثیر کړو او کلي. تاسو ته بهتر مه چې تانا په غزني کې تقریبا کان درېزره کلی وجود لري، نو په دې درېزره کلیو کې خو موږ نشو کولای چې ټولو کې باید امنیتي قواوې پرتې او ټولې سیمې باید هر چې د پولیس او د موږ نړیوال ترګي او سیمې وساتل شي. اصلا دغه د بررسي خبره که چېرې په جنایت چې په قرآن شریف کې من کېده او په حتی د مکه مظمه کې د پیغمبر صاحب په زیارت کې انتحاري وکړه، که دې ته برلاسي وایي خو دوی برلاسي دي تر عربستان سعودي پورې هم دوی رسېدلي اوس.
بله،
او د موږ ستونزې مخ په کمېدو دي. یوه ستونزه چې پخوا وه چې هغه امنیتي ستراتیژي صحیح نه وه عملي شوې او پوسته سازي ډېره شوې وه په ډېره لرې سیمو کې چې دوه پنځه یا لس نفره په پوسته کې وو، هغه سپرزیر نقطې وې، حمایه د هوایي وجود نه درلوده، او کله به چې مخالفینو په اشار ډول باندې له نورو ولایتونه 200-300 نفر اشار کړل په اصطلاح او رابغله حمله به وکړه، طبعا هغه پوستې بال تاسیم پذیر کېدی او تلفات به ورته واردېدل. اوس تقریبا شپږ میاشتې کېږي دا کاملا تغییر کړی ده، هغه پوستې چې غیر ضروري دي په هغو باندې ډېر بحث اوس په ځینې کې، او هغه ټولې موږ په ټولو ولایت کې خصوصا موږ ته هم چې دا څه وو هغه پوستې راکمې شوې، هغه نقاط چې اسیه په زیرو په هغه کې لوی بیزونه واچول شو او قدرت د معانه ورباندې ډېره توجه وسوه، د موږ ریزرف قطعات ایجاد شول. طبعا ستونزې شته، ما اول کې ویلې چې مخکینی کال د بقا کال و، داسې موږ نه وایي چې مشکلات نشته. فساد هم یوه ځانګړې پدیده ده چې هغه هم پولیس تعدیدوي او هم په نورو اداراتو کې چې دغه هم کدی دې مخنیوي وسی، او موږ باید تنها د پوځي اخ کې باید فکر ونه کړو. اصلا زه خو په دې فکر یم چې باید افغانستان کې سوله راشي، که مخالفین چیرې واقعا افغانان یې د موږ غیر خور تخلاص راشي، موږ سړي ولري خپل وطن ته خدمت وکړي. او په څنګ کې تاسو وګورئ، په فقر ده، خلق دیر بی وزل دی غریب دی دی موال مخدر دی احتیاط موضوع ده دی فساد موضوع ده دی انکشاف موضوع ده تقریبا دی زخ بدی اقیدن سلاس فیصد باید من لطوپر کار وخلو احتیاط فیصد باید من خواه حکومت داری کار اهل کار تو اسپار بسیدات پر بخانه حکومتو که قطعا درک ندلود اگه مجازات مکافات بم سرچپه تدبیق کرده چا به صحیح مجازات و چا
بله من ډیر زیاته مننه اتمر صاحب جنرال صاحب مرخیلم یو مسئله ته اشاره وکړه چې موږ باید ډیر زیات تمرکز او فکر په دې وکړو نیت مو دا وی چې په افغانستان کې سول راشي او له خره خوا چې افغانان وجل کیږي دا بنشي مخکې زموږ اوریدون کې بسم الله صاحب هم دا خبر وکړه چې په سول زیات تمرکز پکار دی اوس نو کپ د سول باندې خبرې کوو او فکر کوو چې موږ د سول ډیر زیات مینوالیو او ډیر زیات پلویو د افغانستان ولسمشر اشرف غنی خټول د معلومه ده چې د پاکستان پر ولپنډي کې جی اچ کی او تلاړي اند پوزا غسلی قرارګاه تلاړ خپل موي چې په وار واره چې هر دروازه مې ټکوله اوس کچې ته خلک دای اعتراضو کې چې حکومت سولنه غوړي جنگ کوي نو اخوا پښتنه دا پیدا کیږي چې د طالبانو کاغه په خوانې مشروع جل شو د ملا هبت الله خونزاده خو نه وای دی تروس دغه دو درې میاشتو کې د دې سړی لخوا د سولې کم پیشنهاد شوی دی الاقل افغانستان ولسته خو دې وایي چې موږ دغه پیشنهاد کړی دغه زموږ د سولې لار ده ما افغان حکومت یې نه مني یعنی فکر نه کوي چې په دې برخه کې پر افغان حکومت یا پر ولسمشر د سولې په برخه کې انتقاد یو څه کمزور دی
زه په دې باور یم چې د افغانستان حکومت په دې بخصوص په دې دوه کالو کې د هغه ټول امکانات ځینې استفاده وکړه کوم چې دوی په لاس کې درلودل د نړیوالو نه تاسو دغه څلور اړخیز کانفرنس ته که وګورئ د امریکا چین پاکستان افغانستان او دغسې د سولې د شورا د لارې نه هغه هلې ځلې چې دوی کړي دي یقیناً هغه ګاورې دي چې خپله ولسمشر ځینې هیوادونو ته سفر وکړ او په دې برخه کې دوی هڅه او تلاش دا و چې وشي کولای چې د صلح په لاره کې څه خدمت وکړي ولې متاسفانه مخالفین لکه چې جنرال صاحب باق ویل زه د دوی نظر سره ډیر موافق یم چې مخالفین غواړي چې یو طویل المدت تهدید د افغانستان د حکومت دپاره وي زه په دې باور باندې یم چې که دوی صلح ته حاضر شي دا صلح به صحیح صلح دی او دوی به د دې صلح نه په خپله ګټه په خپله نفع استفاده وکړي ولې ځکه چې دا د هغه هیوادونو د استخباراتي حلقاتو یو ستراتیژي ده چې یو مخالفت باید د افغانستان حکومت په مقابل کې دوی په طولاني مدت کې ولري دا چې هر رهبری په طالبانو کې راځي هر تغییر په طالبانو کې راځي نهایتا دغه تهدید د افغانستان د رژیم دپاره د افغانستان د ولس دپاره د طولاني مدت د اوږدمهاله دپاره یو تهدید دی دا که مونږ وایو دوی د صلح د لارې نه راځي حکومت سره دا به نه راځي دوی که شکست خوري شکست به بخوري دغه لکه یو موانع غوندې لکه د پیشرفت یو موانع غوندې د زمونږ د همسایګانو په لاس دغه ستراتیژیانو یو برخه دی چې د افغانستان حکومت همیشه تر تهدید او تر یو فشار لاندې ونیسي نو زه هیله دا لرم چې حکومت دې د دې په دې برخه کې ډېر توجه وکړي بلی اردو او بلی پولیس او نور امنیتي ځواکونه دې صادقانه خدمت کې د دې وطن دپاره او دوی د داسې نشي چې لکه چې مخکې وویل شو چې دوی خپله د دوی له منځ نه هغسې قوتونه را پیدا شي چې د نظام د تخریب دپاره تاسې څو ورځې مخکې ولیدل چې یو عامر دی او حوزې چې هغه د یو وکیل صاحب ورور هم دی نو هغسې کارونو ته لاس پورې کړی و چې په خپله حوزه کې دوی په اختطاف باندې لاس پورې کوو که مونږ په نظام کې دغه کسان ولرو که مونږ نظام کې دغسې کسان موجود دي زموږ په امنیتي ځواکونو کې هغسې کسان هغسې قوماندانان موجود دي چې هغوی د دښمن دپاره کار کوي چې هغوی دښمنان په خپل موټرونو کې انتقال کوي دا خپله یوه لویه ستونزه زموږ په خپله نظام کې دی نو زه داسې توقع کوم چې زموږ رهبري په امنیتي بیلي کې او دغسې په نظامي ځواکونو کې دی بلی اردو بلی پولیس یا مثلا د خیالي پولیسو خبره ده چې دا طبیعي ده تاسو پوهیږئ د تر شا یو فساد یو لوی فساد شتون لري نو مونږ دې په دغه برخه کې باید دا چې مونږ ستراتیجي جوړ کړی صحیح خبره دا چې مونږ اوس ځواکمن شوي دا ښه خبره ده، لیکن دې سره سم مونږ باید دغه تصفیه هم شروع کړو چې هغه ناسالم کسان، هغه کسان چې دوی په بلی ګټو په بلی برافیو باندې عقیده او باور نه لري، د نورو کسانو د برافیو دپاره، د نورو کسانو د اجنډا دپاره کار کوي، هغه مشخص کړو او د هغوی سرنوشت هم معلوم کړو په دې وطن کې.
تشکر. خب امرخیل صاحب، شما از تاستا سخنانتان رو جنبندی بکنین. یک سوال هم علاوه میکنیم، مسئله فشار امریکا سر پاکستان صاحب. هفته گذشته بسیار زیاد در هر جای تره میشد، یک دفعه ای گم شد صاحب. ایچ تو تر مسائل یک ذره زنده نگاه کنه دولت افغانستان که این موضوع در گوش جهانیان برسه که یک دفعه پس فراموش نشه صاحب. در تر موارد چی باید شد از نقطه نظر سیاسی هم صاحب؟ یک آن کارا باید شوانه؟
بله، همه اقدامات اخیر دولت جمهوری اسلامی افغانستان و فشارهای که بالای پاکستان آمدن و تمام جامعه بین المللی فعلا به این متعقن شد که مراکز اصلی تروریسم در آن طرف سره است، در کراچی است، در اسلام آباد است، در راولپندی است، در وزیرستان است و ایا را درک کردن. پاکستان طبعا زیر فشار سیاسی قرار داره و هم فشار سیاسی و هم در داخل تقویت نیروهای امنیتی و حمایت قاطع طوری که استراتژی ناتو تغییر کرده، این باعث از این خواهد شد که ما ابتکار عمل در جبهات هم به دست بیاریم و باعث تقویت روحی نیروهای امنیتی شده. در پاله از این در بخش صلح هم باید کار شد و فعلا امو تشت رسوایی مخالفین هم از ما مفتیده. بعد از عملاتی که در عربستان سعودی صورت گرفت، مردم، تمام مردم از این روی گشت هنده در قرجات، در قصبات، و این هم یکی از موفقیت هایی است که باعث ازی میشه که روحی دشمن هم شکسته و باعث تضعیف روحی دشمن شده و قدرت مانور قوت های امنیتی ما بیشتر شده.
خب بسیار تشکر. به پایان برنامه رسیدیم، وقت ما حال تمام است. از محترم آقای محمد اسحاق اطمر، کارشناس مسائل سیاسی بگوییم، محترم جنرال صاحب امین‌الله امرخیل، محترم آقای گلپاشا مجیدی عضو ولسی جرایت که از طریق تلفن با ما میهمان شدن، همچنان جنرال صاحب عبدالهادی ایماق و همچنان محترم جنرال صاحب محمد رات منش، از کلتان تشکری میکنیم. تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان.
ندانت رسم یاری به
دلی سان ریک من دا
دارم ندانم رسم یاری به وفا یاری که من دارم بی وفا یاری که من دارم بازار دلم کشد دل آزاری که من دارم دل آزاری که من دارم شامس با گه دست تیزنا بر سر گه دست تیزنا بر سر گه خار کشامس با گه دست تیزنا بر سر گه دست تیزنا بر سر Thank you.